چې هر وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروې لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر او څه خیو میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله ز د علامه رشاد کورته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی ټول ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
ل ډاکټرې نکین کارګر سره شخې دلایم
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمټ لري د تحصیلو.
غزنی کې د نکلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلې دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په ولسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي، زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی،
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلې، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه و دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي،
یاد اسو
هو ماتي ځني هغه را کړی و ماتي ځني مشوره را کړی و ځني توصيه را کړی و
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلی
بله یو مشوره دا را کړی و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشوال څخه زما بس یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښې دي زه نه پوهېږم ولې مې خوښې دي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښې دي تر دې چې مثلا ما مورګر چې ډېره کمګونې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې و چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه و یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنې که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد سکه مکله خبرې کولې ډیر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده ده بس او خبرې اوریدي ډیر شپه په پوهیدو کبه وا پیچلې موضوع هم و د ډیر واځي کوله هم داسې نو
و هم داسې خبره کوم چې کده ده خبرې ماته زما دونه اخستنم کولای نه سوي زما سوي ډیر هغه و چټوه خو ما د خبرو څخه یعنی دک کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایس یو څه اخستلای سوي او خوند راکوي
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمیر لیکوالو د ژوند او د بیا لوڅلو په اړه لیکنه وکړي په دې ترڅ کې شای په زړه پورې کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر دا غو مرکو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکلونو په ترڅ کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې او د چې څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خره دې دې چې د زپ ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولي و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکلونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې والله قدر شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه د پوهن رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به مشتاق د افغانستان په حساب بعضی او ساتري به مکولې یاد پدې نو راکې بعضی یو سپیژری سړی وو په داس نو شپه ساکې نو دا به مشه دا به راته درې دی او یا بیا کله وخت یا پدې نو دا ودار ته ول نو ورځ دا سپیژری یو څو مدت ګرځره وو مونې لیدې نو موږ خورا سره دا چې پریشانه سو او څو واره زوړه له ما پورته کړې کته دا سپیژری پروتو پر ځای چوخه یا کاوه او تاسو دې بيخي زه سو یو نو دا ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړه له ما دا ډاکټر چې به راته په افته کې وایي راته نو دا هغه وخت کې بوسلم نو هغه ډاکټر به دا ته ویل نو دا یې خوشکا جوړې ځه سم ته ډوډۍ وخت سم ته دوا وخت او ډوډۍ بس خو له ځانه تمه جوړې ځه بیا به دا سره سره تکړه سوده به ډوډۍ خوراله او ستاسو د مخې باندې جوړ خو نه سو دا سي امنګ دې او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ویل شي بالا دا پلار مو یا او دې نکوه قرار قرار د ما مرګ وخت را نیسته دي زه کاسو د خچنم درېم سیم کیوم نو دا ډاکټر ته دروازه ولي وای ته خو دا تاسو خپل ول تاسو ته جوړیږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه نو دا ښار ماته لږه ده دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې سو وکړه پلار سو وکړه دا سمزو او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر وڅ ورته ویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې کړه د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه بېخي ښه ځای دی فکر او دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړیږي هغه محبت غواړي دغه دی نوخي داسې ادوایزونو دا شان هم ضرورت دی دا خبره ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم نو عجبه ښه فکر دی وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او دا خورا دا ډېره لافرین د شنارو ښه ترتیب ته ځندې انتخاب کړی دی خپل خوشش ورسره کاوه نو دغه سی او دغه تجربه مې درلوده
په هندر شات د شون کې په ډول دند پیل کړ بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه چیرنی وکړي چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه بیا ورسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د پنځي استاد او ورسره بیا د پښتو څنګه مشر پات شو په 1968 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې ونیسو غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ سره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځیږي یا ورڅخه کړیږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهابالدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې د چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعال شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري دا سجی رادو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه څخور
را واخلې تمبلونا او را جوړ کړې تنگ تکور د ژوند پترانو را ویخ انقلابیان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو.
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت ده.
سیمون چې خصوصاً خاص کر چې دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان ده، کو خوشحال بابا ده، کو باچا خان ده، کو احمد شاه بابا ده، یا نور د موږ اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو کدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولکې. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې سو پوری د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې.
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را پخوت شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کېږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به باور وکړو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار خلاص شي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغیر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سپروایزر په خوانه ورکول کېږي، یو څو ټاپک ورکول کېږي به هر یو چې تاسو خوښي
او بخښي. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده، هغه یو هاند بوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا څومره وي، او هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو؟ له تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو څه وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبي ادبيات وګوري ادبي کارکټ نه یو چې یعنی تاسو کار بل څه شوې ده کنو دشي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اول د وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دا پایلې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دا هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دا ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
هم دا ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د ډاکټورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریک کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو دی او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا 4 کال عملی کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب د دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې څه وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغلم چې څه شی پکې شوی دی، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسمې لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنیټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي. نو ما دا په خپل څېړنه په نظر کې نیولی، دغه اول سره تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پس ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربه می شروع کړ چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیو. بیا درې کاله نه پس چې ما کوم ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د ډاکټر لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا غي مضمون خاصه او فارمات په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دغه د دې خبره یې کاپي شوې ده اخیستل شوې ده هغه یې نه پېچي. څه د ویخو ډېر زړه د معلومي کې یو شاګرد کم دینه دا راخصه کلیم نه کومه خبره څه کلیم نه هغه کوي د سافټویرونو چې پلیجرزم یا کافي معلومولې شي
په انګلیسي کې خداستونز ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډیره خدامه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا شنه لیکل ځکه د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکلو وخت نه وي. باید دا شنه ما ټول لیکل دي په پښتو ژبه مې ژباړل دي او د مقالات رقم اولی کل شي د دې دامه لیکل دي خو د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم ما وخت چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانی نو ایډیټ او سم شي خو دا د هغه ټول دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل تور کړي چې دا غشته کې دا څه سیسس باید ولیکي او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل څنګه پښتنه وکړي هغه څو مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت څه دی دا پښتنه باید خپل وخت یعنی یا د اوسنۍ دا سیسس چې لیکم د دې خلګانې د اوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دا سیسس لیکم یا زماده څېړنې پښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پښتنه دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی وایي دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا او ته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت ورسي څومره کوم شی چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه مخ بودی او نن سبا یوټیوب کې ډیر ډیر معلوماتي د تیسیس لیکلو پاړه د ډیزرټیشن لیکلو پاړه ډیر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ پړل شي
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمی په دوشل کې ژمنی کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغه ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمی اوشتي او سړې شپې د بخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکیدو دی جزئیات پرې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د جمی سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله داغه کې به د حماسي سیاسي جغرافيایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانا نور اثر خېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهور سندرغاړو لا موسیقي سره هم ویلې خود غزنی و سیدون که وای وست نکلونو پا چولو که دا پخواه پا پر تلال جوالای را غلی دای دای لاملین بیل بیل یادوی لیکوال او څلونکو مزمل هوتک وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي
اوس هم په ډیرو لری سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې حماسي وو او مینایز وو ډیر هغه په د نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دای کنه د سر می بابر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکا چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول او خدای سي څاک وګونه به مرتنی ویلی وچ تر اخیره بود در څنګه کیږي او در بیا په دې خاکی سم پوری
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده
په دې ورستو کې سوشيانو وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کورته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته براسي دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اکثر تلویزیون او رادیو دریم یو اړخ چې وسنغو شيانو نیولې ده ورورو دغه شاته کیږي دغه د نکلونو یا د پلکلور د غوښتمنه برخه مختر شاپریدو
دا په داسې حال کې ده چې لا خپل سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیرای سیمو خلکو د نکلونو ترڅنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي د معاصر ټکنالوژي لکه انټرنیټ کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړای دی
او یو شو تو خبرون دی دا اوالا
په غزنی کې په یو وخت چې می وشتې شپې په نقلونو لنډې دي هلته دا دود پور کېدو دی د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونې دود په هیرې دود دی چپنې بیلابیل ډولونه لري هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړې شي هغه ته چکمن وایي لوري شمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یو چې له ټوکره جوړې شي هغه ته چپنه وایي د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو تاودوي په افغانستان کې د ورشمنې جیلکه بازار په ورستیو کلونو کې د دې لپاره تریو بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردې دي او دا جیلکه به د کورونی او په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي خو بیا هم له لوی سره د چپنو بازار دومره سور نه و لکه نن سبا له تخار او کندوز د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمی موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ختود و خو سش کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوی دی دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سش کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته چپنای
موش کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی د نورو کلونو په پرتله سش کال زموږ پیرودونکي کم سوی دي
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري
ما دا رقم چپن درم دا نو چپن درم تا 2000
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې جديد دي زمي لپاره ډېر مفيد هي چپنې دي د منګ پلرونی کو دا غوستي دي دا سنتي کار ده هي ګرمیم دي ډېر هي دي خاصه هي چپنې دي دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمایم نه تیریږي دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلې کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ایزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې ازادي راډیو مجلې مو خدای مل Oh, oh, oh.
Yeah.